سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شې تاسو ازادي راډیو ته غوښتنه مخکې درې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د طالبان د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ، شمال لویدیځ، لویدیځ، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو د پیښو د اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلانو سره د پیژندنې ریاست تیر شپه په خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاښ سره تنمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاس زیانګلو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه د افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په اختر خبري ایجنسی چې د طالبانو په کنټرول کې دی، سپین بولدک له لارې د 21 د نیمروز، د وریښمو پله له لارې 23 او د هرات د اسلام قلعه له لارې 46 کورنۍ وته راستنېسي دي. دغه خبره کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوی. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا ستنې افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د افغانستان کورنۍ رسنۍ نن راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او چوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. د کرکټ لړګر بیا زمبابوي د کرکټ په نننۍ مسابقه کې افغانستان ته د 128 منډو هدف وټاکه. د لوبي په چایا تاسو افغانستان وګټه او د بولینګ کول پرې کړی وکړه. زمبابوي یا توپ کم زمبابوي په توپ کم ټولو شلورونو کې د لاس لوبغاړو په سوځیدو سره 128 منډې وکړې. تر اوسه دواړو ټیمونه مساوي د پرانۍ لوبه کې هم هر ټیم وګټله. د شلورونو د دې لړۍ ګټونکي کېږي. کوربا زمبابوي د لوبو په دې لړۍ کې افغانستان سره درې ورځنی او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 اوره مسابقه به د سې شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وشي. د دواړو ودونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي جدي په شپږمه او دویمه هغه د مرغومي په 13مه وشي. د اروپای ټولنې و چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د عبادت د هیئت تحریر شام په نوم یوه افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه خوده له په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل اوربند غور کوي دا دی چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځاوه.
په طالبانو بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڑوالو اندېخنې
ډېرې شوې. سکه سره دا ده چې پای نشته، ته بازارونه نږدې نشته دی.
او په کندهار کې د فابریکې جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت غړي ودونو پرنجمه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1983 کال لګول شوي بندیزونه ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډیر اغېز لري. نور جزئیات سنه ککړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان له نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي، دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکه چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
facebook.com/azadiradio
د متدره بیماراتو په ابوظبي کم کې شمیر افغان پناه غوښتونکو کې شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا مرکزونو نشتوالی او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نموجودیت هغه ستونزې دي چې دوی جدي ګڼي. تفصیل پر راپور کې
د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتونکو کې نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځن لامل نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشټوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیرې ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړې دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي چې په کم کې شپږ څلوېښتنه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډېرې ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نشته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډېر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ ژغ واوري. موږ ان د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندیشنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې درې نیمو کالو په تیریدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوه تنه چې له ابوظبي کم څخه لیږدول شوي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
سنج بده کمپ جوان که وید سیاسی بندیانو پذیر دی شرایط دومره بد دی چه دو با او دوری ستون زشته دیر کسان پر روانی ستون زوخته شوی زین بوداگان در روانی فشال لامل مل شوی دی زین زوانانو زان مجنی کری دی ده خزا و ماشمانو ده نهیلی کچو رستر بلی مخبر زیاده دوده او زبخ بلا ده ده غوازیت شاهد بعدی شویم.
او کم جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک
پدی کم کې څوک نشي کولای چې دی وی میاشتې لپاره ژوند وکړي. وضعیت خرابت دی. زه د 2004 کال په لومړی کې لا غځای راووتلم. زماله تګروسته پروسه و درېده. د بشري حقوقو وضعیت په بشپړه توګه تر پخو لاندې شوی او د ماشومان لپاره د زده کړې مناسب شرایط نه وو. لکه پر مختلفي زندان ته ورته وو. ل خلکو ازادۍ اخیستل شوی وی.
د ابوظبي کم مسولینو د ورته ادا او پاړه چې وړاندې هم مطرح شوی وی څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو فعالانو ټولنه په ابوظبي کم کې د پناه غوښتونکو د سختو شرایطو په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له ځنډ پرته د اقدام غوښتنه کوي. د دغې ټولنې غړي فهیم فرواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت وطندارا ما د کمپ ابوظبي
په ابوظبي کمپ کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غه هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلی باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکیل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې د دغه افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکوونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. سی این این ټلویزیون د تیر کال په مې میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د ایسایوي P1 او P2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږکال یې د سترسو او زیتونو اثرات ډېر زیات دي، خو بیې راټیټې شوي دي. دوی وایي ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندو ادارو سره یې د سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
ډېر شوي سکال مسله دا ده چې بای نشته دی، دلته بازارونه نږدې نشته دی. او بله مسله دا ده چې دا ساتل کېږي نو بس چې وشلو بس ډایرک د نشته.
د دې ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
حاصل خبر کړی وو نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نشو ساتلی. نو څنګه چې حاصل ورسېږي او راټول کړو بیا بازار ته کوي سو نو سپار سوی خرڅوي. او د لارو د خرابوالي د وجې چې خامه سړکونه دي او کراګانې هم لوړې دي، ځکه چې کرایې څومره وي هلته بازار کې بیا هغومره نه وځي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغو بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سږکال د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلي چې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 1,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل له مخې سږکال به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,13,000 لیټره خالص غوړي حاصل او 1,5 ټنه زیتون اچار به ترلاسه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د اوس لپاره یې پر بهرنیو مالټو او نورو سټروسي میوو تعرفې لوړې کړې چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په زیاتره کچا باندې چې صادرات نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې ښه مارکیټ لري. پروس کال هم زیات اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې موږ د خارجي مالټو تعرفه سترسو جگه کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کیږي.
خو څه باید وسي چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ضایع کېدو بچ او بڼوالې هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي راډیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونې جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنه ته ځانګړې پاملرنه وشي. تخنیکي روزنه، بڼوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سټروسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یوه ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالې کافي نه بولي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکرېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روان دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په سلګونه وایي عملي کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې چارواکي ویلي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماتیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړي او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکه لچې تیرې یک شنبه بشر الاسد لواکو پر زول سو د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړي کړی دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه‌کار ګوند مشر فدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسی. شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټ رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشول په شرط خبري کولی پرون جمعه ویلي هغه څه چې د مهال ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپل توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبري وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسله والو تیرې یکشنبه دمشق ونیوه او د بشر الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن به پورات محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
ل خبرونو ور اخوا
پکندار کې د ټوکار جوړولو ستره فابریکا جوړیږي. پکندار کې د یواد په کچه دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سنجس نساجي په نوم د ټوکار جوړولو و ستره فابریکا جوړیږي. د دې فابریکې مسولین وایي چې د جوړولو چارې 15 سلنه بشپړ شوې دي. نور تفصیل پر راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوتنه خارجي او داخلي کارکونکي مسلکي کارکونکي کار کوي. خداش میر
د دې فابریکې د جوړولو چارې د محل 50 سلنه بشپړې سی او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 5000 متره ټوکر جوړ کړي او د 10000 متره ټوکر د رنگولو ورتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا د کندهار په نو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګې سره جوړیږي. 5000 متره ټوکر تولیدي په سلر وساته کې 10000 متره ټوکر رنگوي. خداشمیر کداي سي ډير لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره الته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وای د ټوکر تولید به د هواد اړتیاوي پوره کړی او سربیره پر دې به تولیدات د نورو اسیایي هوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پنګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پنګوال ازادي رادیو ته وویل چې د سهامي شرکت لاري افغانستان کولای سي لوی پنګونی جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان به سیاسي
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم په افریقي نوري هم امید خدای ته ست چې جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخه چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړه یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله یو دیش تر 15 پورې فابریکې په آینده کال کې نوي موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډیری غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیونه ډالر لګښت راځي او دې به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړي. او د دې ترڅنګ یشفین فارم ما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټانډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامدار برېښنا د نشټوالي له امله سقوط سبي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخه د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانون د استخراج لپاره مسلکي کسانو ګماري د یت په شفافیت کار وکړي او ګټې د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. نور جزات پراپور کې
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په اروزګان ولایت کې دا مالا پورې 15 قانون تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیرات شوي پر اقتصاد باندې د یو هېواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې اروزګان ده ډېر مثبت تاثیرات شوي چې د یوې خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې مطلب دوی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هېواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضی یو، ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سی روزل سوي کسانان ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور زموږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدای شي د دیو په حق لبان نور بدل شان راووزي. نو زموږ مدنیت موږ ته په مزه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باسي. نو موږ ته توانېږي ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راوځي هغه په موږ کې بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولس قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه تر لاسه سوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
اروزګان ولایت کې د بیلابیل منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. د 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پنګوالو سره شوی دی او ډیرې د اکتشاف حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وای دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی چې یوې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بلې د غاجان په نوم باندې دی. وای دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو ترڅنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی له یوه ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشي شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشي شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د ډسمبر په 4مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده په خپله 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د د مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزی دروازه ونړېده چې له عملی ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه سا یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیسوار له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عملی ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ساتونکو او د سینما ادارې کارکونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکونکي د دې قضیې په تړاو نیو.
زمونږ پښتو خبرې مجله پای ته رسیږي خو دري خبرې مجله زمونږ هم کار تاسو وړاندې کوي. په دې مجله کې به تاسو ته د ورځې د راپورونو ترڅنګ د ورځې مهمو پیښو خبرونو په تړاو باندې هم زمونږ همکار خپل معلومات تاسو ته وړاندې کړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري او د ازادي رادیو همدری هم پښتو خبرونه د دغه ویب سټ لاره تاسو هم تعقیبولی شئ.
ای بے سارو پا میں شوم از غم تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم ات با میں شوم از غم سر نام مهربانی داره لی هر نام مهربانی